تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
خوګوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د سردار علي ټکر د پروګرام بل ډی سر ساس په خدمت کې زرم خوګوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په اولسي ادب ورسره د پښتو په ادب د شاعر په اصناف او د ادیبانو شاعرانو په جون او د غی په کار باندې تاسو سره خبرې تر کو موږ تاسو سره په اولسي ادب کې د ټپې په موضوع باندې ډیر تفصیلی پروګرامونه کړی دی او پاغي کې موږ تاسو سره د ټپې چې کوم جوړښت پاغي د سره هم خبرې کړی دی او د ټپې چې کوم مضمون دی پاغي د سره هم خبرې کړی دی او په ټپه کې چې کوم تاریخي واقعات دي د تلمیح په حواله باندې هم موږ تاسو سره ډیر تفصیلی پروګرامونه کړی دي یو موسیقی موسیقي په د هندستان د بادخان د غنوم دی او د کتاب نوم دی معرف و نغمات هغه په خپل هغه کتاب په سریزه کې د ټپې په حواله لیکي چې دا ټپه چې نن په کم شکل کې ده نو دا د نن نه 1500 کال مخکې هم په دې شکل کې موجود و دا هغه په خپل کتاب کې هغه سریزه کې لیکي دا داسې کتاب دی چې دا د هر چې سونه د موسیقي د لوی لوی استادان دی نو د دې هر یو کس په کور کې دا کتاب ضرور پروت دی دا ډیر اتھنټیک کتاب دی د موسیقي په حواله باندې د معرف النغمات په نوم باندې دغه شان کې تاسو خیالي نو بدر سه ظفر کاکا خیل هم دغه لومبه ټپه ذکر کړی دی دا هغه چې کوم انګریس په کتاب لیکل سپوږمۍ کړنګ و هره خېجا یار مې د ګلو لو کوي ګوتری بي دغه په حواله هغه دغه غټول تاریخ د بدر سه ظفر کاکا خیل بیان کړی دی او پای کې دا ټول خبره شوی د چسنګ بدا نو دا ټپه په پاره زمانه کې څنګه ویل کېده دا ټپه په څنګه ویل کېده چې یو ګل بدوی ریبا هغه ګل نه بدوی به یو 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 مشروب تیارو او دا ګل به د شپې ریبا لیکېده او دا مشروب به د کې به شات ملاول او دا ګل بدوی ریبا خدا بدوی د شپې پرانا کوي بچ دا به کولاوي د شپې پرانا کوي او دا د دې متعلق دا ویل کېږي چې دا به اریایي د ک نه کوچونو دا پاکو جنو به دا د دې ګلو لوکاو نو په دې حواله باندې د دې ټپې په حواله باندې ذکر په دې باندې ډېر خبرې مونږ هم کړې دي په دې مختلفو هغه باندې بیا د دې نه پس کوم راشو بیا مونږ د کاکړی غاړو اړه تر راشو د کاکړی غاړو په حواله باندې هم ته سر مونږ ډېر تفصیلی پروګرام نه کړی دی او پاره کې مونږ چې د کاکړی غاړو کم جوړښت او د دې چې کم مضمون دی په دې د سر خبرې کړې دي او په دې دوانو کې یو خبره شریک ده چې زیاتره د ټپې او د کاکړی غاړو جوړون کې چې دی اغه زمونږه زنانه دي زیاتره ټپې زمونږه زنانه جوړ کړی دي چې د اکثر د پښتو یو 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 سوشل د زمونږه د زنانه یو سوشل میډیا ده چې دوی پکې د خپل ځړ بڑا صوباسي دغه شان کاکړی غاړه هم تقریبا زیاته زنانه د دخلې نو چې دی او مونږ تر رسیدلې دي سینه په سینه باندې مونږ تر رسیدلې دي او د دې نه پسته سر مونږه د چاربیت په موضوع باندې ډیر تفصیلی پروګرامونه کړی دي او په هغه کې مونږ تاسو سره د چاربیت چې کوم جوړښت دی د چاربیت چې کوم قسمونه دي په دې ټول موږ سره ډیر تفصیلی پروګرامونه کړی دي او بیا موږ سره دا غي نه پس چې کوم چاربیت د چاربیت لیکون کې دي څنګه چاربیتی شاعران چې ورته مونږ یو څنګه څومره چې چاربیتی شاعران دي زیاتره مونږ کوشش کړی چې څونه مشهور نومونه دي کاغه د ثوابو کاغه د مردانو کاغه د زاریو کاغه د قبایلي علاقو کاغه د افغانستانو کاغه د سواتو په دې ټولو باندې تاسو سره مونږ کاغه د جنوبي ازلا چې کوم زمونږ د چاربیتی شاعران دي د دې په حواله باندې هم تاسو سره مونږ نظر شریک کړی دی او بیا موږ سره دا غي نه پس او په دې چاربیت باندې په دغه پروګرامونو باندې بیا زمونږ درون خو ملما محمد اقبال خان یو ډیر خسته کتاب هم لیکل دی د چاربیت په هنه پنوم باندې چې په مارکیټ کې اویلیبل دی په دې پروګرامونو کې چې موږ سونه خبرې کړې وي او ټولې پاغي کتاب کې موجود دي او سو کم ک په چاربیت باندې تحقیق کول غواړي نو چې دغه کتاب نه ضرور فائدہ واخلي دا ډیر ضروری کتاب دی چې له دې نه ضرور فائدہ واخلي دغه شانم د سره بیا بخنه غواړم بیا موږ سره د غزل په موضوع باندې ډیر تفصیلی پروګرامونه کړی دی او په دې پروګرامونو کې موږ تاسو سره دا خبرې شریکې کړې دي چې غزل څنګه د عربی نه فارسی ته راغی او د فارسی نه بیا پښتو ته راغی نو د عربی چې کومه قصیده وا دا غیر تمهید چې ست نصیب یا تشبیب ویل شي هغه ایرانیانو را واغشت او دا غینې یو ځان له صنف جوړ کو دی له غزل نوم ورک. په دې غزل باندې تاسو سره مونږ ډیر تفصیلی پروګرامونه کړی دي، د دې په جوړښت هم سره خبرې کړی دي، د دې په کوم هغه تکنیکی اړخونه چې دي د غزل پاغیم د سره خبرې کړی دي، په تغزل هم د سره خبرې کړی دي، په نزاکت هم د سره خبرې کړی دي، د غزل په موضوع کې په دې مختلف موضوعاتو د سره مونږ خبرې تل کړی دي. او پښتو ته لومبه باقاعده توګه غزل چې کوم راغنو د روحانیانو نه راغلو، او لومبه سره چې کوم غزل لیکلو نه هغه ارزانی مولا ارزانی مولا ارزانی لیکلو، او دغه شان دا سلسله بیا جاری و. نو خلکو به یو غزل نیم خو بچا لیکلی وي، خو هغه باقاعده طور چې څنګه ورته ویل شي نو هغه مولا ارزانی، او د دین یو سلسله بیا د غزل شروع شو، بیا میرزا خان انصاری، بیا دغه شان دولت خان لوانی، او دغه د غونډ غونډ پواسیل دی، او د کریم داد دی، دا ټول ډله بیا دوی د غزل په کمال بیا دوی د غزل باندې کمالونه کړي دي، لیکلي دي، او دغه شان بیا د نظر خیالو چې کومه ډله ده هغې په ډېر لوی کمال کړی، د خوشحال بابا غزل د کمال غزل دی. نو په دې ټولو باندې تاسو سره مونږه ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي، او ډېر په زړه پورې پروګرامونه هم در سره کړي دي. او د دې علاوه د سره د کاظم خان خصوصا په نظر خیالو کې مونږ د کاظم خان شهدا په حواله چې تاسو سره کوم پروګرامونه کړي، الله دې جنتونه ورکړي په ډاکټر مجور صاحب لا، هغه ډېر په تفصیل سره د کاظم خان شهدا چې کوم ابهام دی پاغه باندې هم هغه ډېر د کار خبرې کړي دي، ډېر مزیدار خبرې پکړې دي، هغه زموږ د دې پروګرام په آرکایوز کې دا موجود دي. نو په دې حواله باندې د غزل د مزل چونو دا زموږ ډېر زیات خورور دی، ځکه زموږ خورور دی چې مونږ اکثر زموږ چې کم شعر لیکل شروع کوي نو اکثر چې ګوره نو د غزل نه شروع کوي، ځکه چې غزل ډېر زیات مقبولیت حاصل کړی دی په فارسی کې، بیا په اردو کې، بیا نن سبا په پښتو کې، هر سړی چې شروع کوي د غزل نه کوي. او سره سره مونږ بیا چې د غزل کم لیکون کې دي د هغې د جون په حواله، د هغې د کار په حواله باندې تاسو سره مونږ خبرې تیر کوو. مونږ تاسو سره د ډېرو خلکو د جون په حواله باندې خبرې وکړي، هغه خلکو په حواله چې چا غزل لیکلی دي، ډېرې تفصیلي خبرې مې سره کړې دي. خو نن چې د کم زمونږ چې د لیکون کې دی، زمونږ چې شاعر دی، د کم په حواله چې به مونږ تاسو سره نظر شریکو، د دې نوم دی قاضي حنیف الله حنیف. مونږ سره زمونږ دواړه درانه خواږه محترم میلمانه محمد اقبال خان او ډاکټر اسماعیل گوهر دواړه په پروګرام کې موجود دي. مونږ کوشش کوو د ډاکټر یار محمد چې د ټلیفون چې مونږ دغه ټلیفون سره زمونږ هغه سره زمونږ رابطه وشي، نو کېدی شي چې هغه مونږ سره هم په پروګرام کې شامل شي، خو تر اوسه پورې زمونږ د هغې سره د ټلیفون په لاره باندې زمونږ رابطه نه ده شوې، د هغې په ټلیفون کې سم مسله مونږ ته ده. خو بیا هم اول ورزو خپل درون خوږ محترم ډاکټر محمد اقبال خان له داغې نه نظر اخلو چې هغې را سره د قاضي حنیف الله حنیف په حواله باندې څه نظر شریکوي. اقبال خان، تاسو په پروګرام کې په خراله وې وو
ډېر مننه چې تکر سر ډېر مننه.
اقبال خان، څه نظر بر سره شریکوي د قاضي حنیف الله حنیف ته جن په حواله، د غید کار په حواله؟
تکر سر د قاضي حنیف الله نوم خو قاضي حنیف الله شو، تخلص حنیف استعمال کړی.
خجی
د پلار نوم قاضي محمد یوسف دی. تاریخ پیدایش دی 1955 کله بدنای دی او تحصیل پی خور. ابتدائی تعلیم پا خپل کلی کے حاصل کرے دی. لسم جماعت دا اکبر پورے دا سرکاری ہائی سکول نپکال 1956 آویا کے ترسر کرے دی. سوال لسم 1956 آتیا کے سوار لسم کر دے پکال 1978 کی ایم اے پختو او پکال 1903 نوی کی ایم اے اردو کرے گی پکال 1909 نوی کی ڈاکٹر احمد شاہ عبدالی بابا پجوان او فن باندے ایم فل کرے گی او پکال 2008 کی سائنسی شعور اور اظہار پر موضوع پی ایچ ڈی کرے گا ملازمت جی ڈیڑھ روز سے کھڑے دے گی ملازمت ابتدائی سے کما تھا اگر نور سوا اسپگ اتیا کی جب پیخور یونیورسٹی اختول کے ایک مہینہ کرے گا آسار سے پدارن دی مونگرا مونگرا جی لفظ مانا بنے پختہ نیم پوا گوہر سے تک معلوم ہے مونگرا منگا شیری مجموعہ ابل شیری مجموعہ اردو شیری مجموعہ ساون کی تیز بارش او یو چکم دے نو اغا کرا کوتا دا تنقید دے دا رستانی درے وڑ مجموعہ نو لسو ونہ ہنے پوری نے وچا اس نے خبر کی چاکشی بھی کنے بھی خبر دا معلومات رتن سی سکر سے ما سخد کازی انیف اللہ سب نہ غزلی دی دا غزل قوائلو یا قدکلو بے خفوی دی دا وزن بہر قاتیے او درجی پی استعمال بانے دیر خفوا دے دا اردو دا غزل نا متاثر دے رومانی غزل لکی لیکن دا اس ہم دا عشق خبر دی فلسفا اختنولی اختو جب سرمینا کام ملک خبرا غم روزگار کم از کم ما پکی مجی مندلی قاضی صاحب اوزو پا دوارا پا دوارا قاضی صاحب اوزو خبر دن بار یو غزل تم نوئی ختم نشوا خود ریخی ریخی گریوان کسم ختم نشوا تیر شو خزان سترلی بولونا پا هر لورو شندل دا زرد دینو دا تاوان کسم ختم نشوا تا ما هنیز تا بود او خندل خو وقت بدل دی تا ما هنیز تا بود او خندل خو وقت بدل دی دا ترم اوخ و دباران کسم ختم نشوا دا بلی غزلی تا سو گره نگوری ہچا تکلی مساتی پچ میں جوڑے خل کو نفذ رساتی خیر دے تو اوشم دا وقت جرم دکی خیر دے تو اوشم دا وقت جرم دکی سترگو کی سترگو کی کمال کمال رانج ساتی سترگو خیر دے تو اوشم دا وقت جرم دکی سترگو کی کمال کا رنج ساتھی عشق لا کچ دے پخید گواڑی عشق لا کچ دے پخید گواڑی سوک چی دا بلتن پا تنار ساتھی وقت چی دا زوانہ اس پر گی توری کری سنگ با سوک پانے پر نظر ساتھی آتی با زوانی پا حانس تے رکری باز دلان زلفو کی سوک نہ ساتھی دا تاسو یو بل غزل وګوره جوړو دا څنګه له یو بل لوګه کېدو د سپینانو په شان اوس در پسې ګرځم آشنا د لیوانو په شان ستا د خمارو سترګو تر کوره تر رسېږم خیر دې کې اوړه اوړه شنګل د رنجو په شان ډېر ښه داسې عقیدت داسې عقیدت وو چې د خو بدو تمیز نه وو زهر مکن سکلی دی جانان دا خوگو پشان اخیال دا کل که دودو ایرازی دا اندیخنو سرا شون دی نازکی دی جانان دا کلو پشان
دیخا
کلی او کلو برگی دی سحسی رنگ احساس تا خپلولی را کلو برگی سرگو دی سحس اسی رنگ احساس تخبل رہے گا تو لوگ جانوں گا تختاری اس دلبر اگر پردو پشان مخت میں پرواز سے بکی رو از غو ہم نکلا اس رسلو گرنو ہم یری گم دا از غو پشان جانیس دا غسن دا لندے واقع جانیس دا غسن لندے واقع سم لگے شما پر گی تی دی یار بلی دلی دلی گو پشان
چکر سے دیر خان دیر خان
دی بغبان دی اسمائی بور سے ماتی پروگرام اور دے ہو استعمال کرے مختلف نو دا درې ورته کوم دي دا څنګه مختلف کافي استعمال کړی پلاستیک څنګه او دا هغه د املاوم خل ساتل دي او دین علاوه د سوتوم خل ساتل دي دا هم کافي نه دي ګڼل ما چې کله ساتي ذکر کړو د شاعر نو خو بیا نه اخلم خو باغې چې د کوم کافي هغه څه داسې غونډې دلو او وعده نو وعده او زړه چې کوم دي نو دا چې په دلو په اخر کې دی دا خو په دې یو باندې امزا دی او بل هیڅ کوم د تاغې باندې امزا نشته دغه څو تم ځان کې نه سمې دي املا یې هم څه فرق راځي چې ولې امزا څه کوم دی نو یو یې باندې نشته او په بل باندې هې باندې نشته او په بل باندې امزا ده دغه د څو تم فرق دی او املا کې هم فرق دی دا څه کافي په غزل کې زما خپل دا خیال دی چې په غزل کې دا څه کافي نه دي استعمالول پکار آزاد نظم بلکہ خرابی دا کوم دی یی یعنی کوم یای مخصوصه او یی دا لوی یی د دې کافی کې هغه د کوس بنجاره سړی تو دې سړی تو دې او سړی چې کوم دی یای مخصوصه سره دی او سړی چې کوم دی یا بنجاره چې کوم دی نو دا لوی یی سره دی یا پرکې یی سره دی یا وګدې یی من څه وی ورته دا هغه سره دی نو دا ځان کې سوتره اثر یعنی برابرونه دی او ملایم برابر نه ده نو دی باندې ما عموماً ته ترانسفر دی نه دی په دې بنیاد باندې کومه زه نه کدې ته وایم چې دا ځان کې هم کافی نه دی او دا اوس مقصد
بل خو دی یو دی یو ګانو سره خو مسلم ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب د دی یو ګانو سره خو که تاسو خیال نو مسلم ډېر پیدا شي دی د مختلفو علاقو په حواله باندې د مختلفو او چې کوم په مختلفو علاقو کې جسم له استعمال کیږي د دې نو په دې ټولو کې په دا هم یو ډېر لوی خبره ده چې په دې کې دا قسمه لکه سړی او سړی کنه نو دې دوه ته تر سړی په موږ په دې کې ځان لګورې فرق دی سړی بیل مان لري او سړی بیل مان لري کنه
سړی بیل چې سړی وګو او سړی چې کوم نه هغه جدا او دا خبره ده چې دې سره خو
ډېر خبرې دي دا ډېر خبرې دي
زموږ د ډاکټر
صاحب د املا چې کوم مسله ده ګوره دا ډوم ډېر لوی مسله ده په دې کې ډېر خبرې داسې دي چې ته ورته یار داسې دا د دې لپاره چې دا بل نو او دا د دې لپاره نو هغه هم دا غي د لپاره نو الکه یو سیس خو یو یو ټکی خو د دوه د پر نشي کېد کنه خامہ خپ دې کې خو څنګه سو فرق پکار دي چې وی نو
په خوای سیس ته مضمون لرست چې د مخکره د رساله کې مې یو مضمون لرست په هغه کې کوم لیکون کې دا هغه شپه کوی دا نو خبره کوي نو اوس شپه دې دا نه او مقصد دا دی او اگر چاته دغه کول دی اگر ته اتنټی خبر اول اگر څه کوم رې نیت نشي چاته خبره کړی دا نو هغه دمر اینیت ته کنه نو دې لپاره هغه خبر هغه وضاحت نه دی کړی سیدا شپه دی ځان څنګه شي او هغه هغه نن نه کوي دا کنه او خبر هغه څه دی زما خپل راي دا دا چې موږ کا یعنی کا کې څه کوم دا کم از کم غزل څه کوم دې نه موږ غتی ورتي یعنی هغه دغه ساتل پکار نه موږ لا نو دې باندې ګوار چې په مخ خبر او کی او که زما ضرورت پته په مخ کې ته خېده نو زه وتاو سره په مخ مخ کې خبره کوم
انا سيده بالکل کدا س خبر پکرات لا او تاسو به خپل خبره کولنه بالکل تاسو به خپل خبره کول شي ډیر ډیر مهرباني اقبال خان تاسو ډیر ډیر مننه دا قاضي حنیف الله په حواله باندې دا غي د جون په حواله باندې خپل نظر شریک کړ دا غوښ شیرونه هم مونږ ته وړاندې کړ
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلای شئ فیسبوک BOADIWA ټوئیټر @BOADIWA Instagram @BOADIWA or per YouTube BOADIWA news
ورزخ پل بل درون خو محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب لا او دا غی نه لګ نظر خپل صغیر سره س نظر شریکي ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خره لیو
ډیر مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسه آباد اوسه
ډاکټر صاحب د قاضي حنیف الله په حنیف د جن په حواله باندې د غی د کار په حواله باندې اقبال خان غټه غټه خبرې تاسو سره شریک کړې د مونټولو سره شریک کړې اوس نظر برا سره شریک کوي
ټګر سي اقبال خان چې د قاضي حنیف الله حنیف ته کوم شعري مجموعه ذکر کوجی چاپ تا د غینم د مونګرا نو اقبال خان وی چې زه په مفهوم نیم رسیدلې نو زوم هغه خبره کوم چې زوم په مفهوم نیم رسیدلې لکه ما هم په ول زره ورېدلې او دا خو څه وخت نشته چې موږ په بیا تحقیق وکړو د دې مونګره لسته سمانه ده تر دې وخت دا وخت زما په ذهن کې هم د دې سمانه نشته دا لکه ما په ول زره ورېدلې دا
به کې دي چې دا سره یو لوکل یو ټکی وی عام زمون پاکیز اوس د شبلې زما ته په خپل چون کې نظر نشته نو زه په دې حواله باندې خبر نشم کولی چې ستاسو د قسمه چې تاسو وي چې دا څه شی ده کنه دا مونږ ټکی ما اسې اورېدلې دی وره دا یو خبر ده تو کوم خو دا ما ته پته نشته زه په شور نه مچ دا په کومه صورتحال کې دی او په کومه کې دی خو اورېدلې ما ضرور دی دا مونږ ټکی نه دی دا ما اورېدلې دی اوس پته بلګی چیرې چی دا صحیح په صحیح مانو کې چې دا سټ کې دی کنه
نو بل پروګرام کې به بیا موږ وضاحت وکړو د دې به مانو ګورو او تاسو دا خبره ٹھیک ده چې دا صدا چې علاقائی ٹھیک ده ځکه چې په یو علاقې کې یو ځیل ده یا یو ګل ده د غې نمونه چې شول هغه په بل علاقې کې معروف نه دي
او بالکل
او د ځینې سیزونو نمونه د استعمال د ځینې سیزونو نمونه دي چې دي هغه په یو علاقې کې یو شان نه په بل علاقې کې بل شان ده دا لسته سو ما ورده ده زین ته واضح مانند راځي اقبال خانوم اشاره وکړه غي مورده ده خو غي چې زمونږ په ځای کې معنی څه نه ده خو معنی ځکه نه ده چې غي په پروګرام کې خودل نه غوښتل نو اورده غي اوم ده خو خو معنی نه و نو غي بیان نکړه نو زه بل پروګرام کې به مونږ وګورو چې لا کوي د څه غي چې
دا به سړی وګوري چې دا سدي کنه
دا سدي خو چې قاضي حنیف الله قاضی حنیف الله حنیف صاحب خپل دی کتاب نوم یې خېده نو دی هغه په علاقه کې دا سخنوم دی خبا معنی نوم دی خ معنی د زکه خپل دی کتاب نوم یې خېده
بالکل اسنه
قاضی اسنه دی خې قاضی حنیف الله حنیف صاحب څنګه چې اقبال خان دیږي د ژوند یو خلاصه بیان کړه تر پی ایچ ډی پورې هغه ډیګری نه کړې او نوکریوم په پورتو یې ګډمې په خبر کې و خودیغی تصانیف چی کم دی نو آغا دیر کم دی دیو شیری مجموعی دو شیری مجموعی نیلاوه یغی نو تصانیف نیشتا غزل اقبال خانو ویلی پا غیز خبر کومه خو قاضی حنیف الله حنیف سیب چی کم دی اغي چې کوم همیش خلیل صاحب پښتانه لیکوال مرتب کړی دی د اغي دریم ټوک چې کوم دی دریم ټوک په کوم کې د قاضی حنیف الله حنیفوم په جنګلی او کلام دی دا اغي سریزوم قاضی حنیف الله حنیف لیکلی دا د دې دریم ټوک سریزوم هغه لیکل دا نو چې همیش خلیل هغه ته سریزه ورکی چولی کانو مطلب دا چې هغه په تذکرہ نگارای معنی په شاعرای معنی پښتو ادب معنی هغه خه معلومات دي هغه خه پوهه ده او همیش خلیل سب چې په چل لیکي نو دی هغه علمی حیثیت چې کوم دی نو
خبرې مادل ته په یو قاموس کې وکړه ډاکټر صاحب په یو قاموس کې ما پروانه روانه کې وکړه نو دوی لیکي مونږ ری ته دوی لیکي چې ګلغټه نه غړېدل ګل ګلغونچا شګوفا دا معنی ورته لیکلی دي
خوله لسته بیا
پیدا کی په لحاظ معنی په قاموس کې دا د ذکر داد موقت نو مونږ ری چې لیکلی کنه نو دی وسره لیکلی دي
ها نو خوشو معنی په دغه پروګرام کې واضح شو تاسو خو همت کو پر روان پروګرام کې قاموس وکړو نو چې د غټای په مانو غټای په مانو کې دا و نسپړ دی ګل په مانو کې دا نو خپل نوم دی کتاب
ها بالکل
نو ما خبره کوله چې د پښتانه لیکوال دریم ټوک چې کوم دی هغه شریزه چې کومه ده هغه قاضی یعنی فلانی فلی کړي ده نو علمی حیثیت خو مسلم دی عالم انسان دی فاضل انسان دی او اسې مې کتل چې په دغه 200 صفو شریزه ده نو په دې کې مې داسې یو دوه خبرو سره لږ اختلاف و چې هغه شپه ګوه ځای د همیش خلیل صاحب نوم چې لیکل دی نو لیکي تر هغه به همیش خلیل صاحب ژوندې وي همیش خلیل صاحب په هغه کسانو کې دی او همیش خلیل صاحب یو سری واته ځای لیکل دی په دو صفو کې څه ډیر تکرار غونی او زما خیال چې په عادت کې دا څومره لوی نمونه چې دی ته صاحب لیکل نه پکار یو خو عموماً دا چې موږ چې څنګه دا مراتب کې څومره اوچتي کې تر پیغمبر چې رسی نو او سره هغه ادب چې کوم دی جناب او صاحب د دې ضرورت نشته د ملک صدر دی وزیر اعظم دی هغه دومره اهم یو دی چې بس هغه نوم کافی دی دغه سی بیا چې کوم دی خوشحال خان خټک دی او رحمان بابا دی او حمزه دی او سیف الرحمن سلیم دی کلندر مومن دی همیش خلیل دی دا نمونه اسې خوند کوي
بالکل
دا اسې خوند کوي او په ادب کې هم دا بیا روایت دی دې کسانو ته جناب او د سیب ویلو ضرورت نشته بل دغه دریم ټوکی چې کومه سریزه قاضی یعنی فلانی سیب لیکل ده نو یو جملې سره زه مکمل اختلاف لرم دا لیکل دي چې پښتانه لیکوال د خپل نویت یو منفرد کار دی چې دا یې دریم جل دی دا خپل نویت اهم کار دی خو منفرد نه دی منفرد خو هغه کاری چې انفرادیت لري مخکې نه شي وي
بل چانی
کړی او بل چانی کړی نو دی همیش خلیل صاحب دا کار پښتانه لیکوال چې ډیر اهم کار دی ډیر دروم کار دی پښتو ادب لپاره ډیر ګټور کار دی خو منفرد ځکه نه دی چې د ادبی تذکرې د دین مخکې ډیر لیکل شوی دی نو څه کې اول نه ادبی تذکرې چې کومه ده چې دغه اته صفې مونږ دی شوی دی د سلیمان مرکو تذکرۃ الاولیاء او رمبه نو هغه کې دی درو سلورو شاعرانو د قطبالدین بختیار او د شیخ اسماعیل د دې کلامونه دي بیا ورپسې راشو پټه خزانه واغې نه دا سلسله تر می شریله پورې ده نو منفرد کار خدا نه دی البته ډیر اهم کار دی
بالکل
منفرد نه دی غزل ته براشو قبل دغه یو خبره بلا چې د قاضی یعنی فلاح حنیف چې کوم پیژندګلی په دې دریم ټوک پښتانه لیکوال کې همیش خلیل صاحب لیکل ده نو د دومره شاعرانو پیژندګلی لیکل د هغو په شعر باندې او تنقیدي رایه لیکل ده ډېره ګرانه شي او خصوصا د هغې په شاعرۍ باندې تنقیدي رایه ده ځکه ګرانه شي چې د یو نکات په مخه سل یو نیم سل دوه سوه شاعران پراتي نو هغه کې ډېر لیک شاعران دي چې د هغو شعري خصوصیات په مختلف منفرد بي په هغې باندې به ښه لیکلو کې نکات خو چې د سلو شاعرانو لهجه او د هغې غزل یو شان وي نو هغه به څومره تنقید به په چا باندې کوي یعنی ډېره ګرانه شي چې په اتیا سلو شاعرانو چې شاعري هم یو شان وي او د یو اثر شاعرانی او په شاعرۍ کې الفاظ او د هغو لهجه او د هغو معنیات او دیغو اهنګ هغه هر څه یو شانین جدا جدا په لیکل ګران شي. نو کې په تنقیدی رائے کې ډیر داسې تکرار راشي نو زه ته اهمیت نه ورکوم. دې یو خبرې معنی زه لږ داوه چې د شعر او ادب او ساينس ته تعلق په موضوع د دنیا ټولو ژبو کې دا اولنه د پی ایچ ڈی ډیګری ده. دا کوم چې قاضی نیف الله هني صرف د پی ایچ ڈی ډیګری اغستې و. دا عنوان دی د پښتو شاعرۍ کې ساينسي شعور او اظهار. یعنی په پښتو شاعرۍ کې ساينسي شعور څنګه دی او بیا دی هغه اظهار بیان په شاعرۍ کې څنګه شوی دی. نو دې سره دی لیکي چې د شعر او ادب او ساينس ته تعلق په موجوده دنیا ټولو ژبو کې دا اولنه د پی ایچ ڈی ډیګری ده. دې خبرې سره اتفاق نشي کېدلې. دې سره به خواله اتفاق کېدې شي چې موږ سکه د ټولو دنیا د پی ایچ ڈی ډیګریانو موضوعات په مخه پراتی. انګریزی کې په فرانسوي کې او په هندستان کې دمر یونیورسيټي دي او دمر ایم فیل کېږي دمر پی ایچ ڈی کېږي چې الته کې اوس ته موضوع مسله پیدا شوې ده چې اوس کالر د پی ایچ ڈی کوم موضوع والی دمر نو سم موضوع په هندستان کې خصوصا په اردو کې او دغه په نورو ژبو کې نه دی پاتې. نو دا چې سو پوری موڅه کې دا یو ثبوت نه نمونه شوې ده چې دا د ساينس او د ادب په موضوع باندې اولنه پی ایچ ڈی ده. همیش خلیل صاحب د قاضی حنیف الله حنیف صاحب په شاعرۍ باندې چې کوم ذکر کړی دی هغه په حواله د دغه غزل ترازم هغه چې د غزل په غزاله مئن قاضی حنیف خپل شاعرانه لهجه کې د ردیف شان او د کافی شعور ته دا رنگ ورکړی دی چې لوستونکي اروم روزان ته متوجه کړي. یعنی زیات هغه چې کوم زور ورکړ دی هغه د قاضی صاحب کافی او ردیف ده. چیرته دا دته دا رنگ ورکړی دی چې لوستونکي اروم روزان ته متوجه کړي. زه دې سړي مته فاطمه لرم دغه په غزلو کې د دوسلورو کافی او ردیفونو نه علاوه نوی کافی او ردیف نشته چې لوستونکي به اروم روزان ته متوجه کړي. لکه یو غزل دی یعنی مسله د دې کافی ردیف ته وګورئ دا چې په سلګونو شاعرانو او کافی ردیفونو استعمال کړ دي جوهری دي د دې دوسترګو په نازیم د صدف غونې دریاب کې ګوهر سازیم نوی کافی ردیف نه بل د چې ښکاری استاد د زلف د مندلو دا مقام دی اوس را تخکار چې په قدم قدم کې دام دی مقام دی دام دی انجام دی ډیر عمومي کافی ردیف ده. بل د غزل مطلب چې د شوندو په شرابو د سیراب یم تا د مختکابي خپو په آداب یم نو سیراب یم آداب یم دا جواب یم کتاب یم ډیر عمومي کافی ده. بل غزل مطلب ظلم څنګه لیو بل لوګي چې دو د سپیلنو په شان څنګه لیو بل لوګي چې دو د سپیلنو په شان اوس د پسې ګرځم آشنا د لیوانو په شان لیوانو په شان سپیلنو په شان او د پردو په شان او د ډیو په شان دا عامه کافی ده. بل یو غزل دی لیک د اوګد بهر غزل دی ژوند می ټول تیر شو لټون کې در په در پاتې شو خو اخر کې خو آشنا همستا په در پاتې شو نو په در پاتې شم په نور پاتې شم په نظر پاتې شم بهر پاتې شم دوم عامه کافی دي. سناګه کافی او ردیفونه نه دي چې لوستونکي بچي دي هغه باندې مروده ته متوجه کیږي. البته ځینو غزلو کې کافی ردیفونه نه ویلي. زه خپل د خوخي شعرونه تر ناول یو سو اورم. دا یو غزل دی د وصال شپه کې د هجران کیسه مې ختمه نشوه جانان او تو شو د ارمان کی سمې ختمه نشوه د وصال شپه کې د هجران کی سمې ختمه نشوه جانان او تو شو د ارمان کی سمې ختمه نشوه او استاد خرو زلف کیسه خلکو نه هېرې شولې استاد خرو زلف کیسه خلکو نه هېرې شولې خو د ریشي ریشي گریوان کی سمې ختمه نشوه.
ډېر ښه.
غزل کې دی هغه چې کوم دی څنګه چې اقبال خان ویل دی غزل په ویلو باندې هغه پوهیږي د هغې یو قدرت دی د هغې یو مهارت دی لفظونه هم ښه استعمالوي او غزل کې هم رواني ده. ځینې ځایونو کې زما د غزل کې د هغه مصري په جوړښت باندې د هغې په ساخت باندې تحفظات یا هغې نه بیا راځم دا کوم شعرونه چې زه یې اورم دا داسې ښکلي ښکلي شعرونه دي خسته خسته شعرونه دي. یو بل غزل دے نگوری ہی چاہتا چٹ لے مس آتی پٹ میں جوڑے خل کو نہ پزڑ ساتی او وقت کے دزوانے استر کے توڑ اکڑے وقت کے دزوانے استر کے توڑ اکڑے سنگ بسو کو آیا تر نظر ساتھی وقت کے دزوانے استر کے توڑ اکڑے سنگ بسو کو آیا تر نظر ساتھی او حسب زوانی پہ حنیف تیر رکھنی ملاوی گلان زلف کے سوک نساتی
او
غزلوں کے کلی شیرو نشتا غزلوں کے دی سرا سرا ددی پزنی غزلوں کے دا شیر جوڑخ چکم دے آغا لگا دا غزل آغا کلا چکم دا اگے تلو غنی دا سی تاوان نقصان رسی دا کہ یو غزل دے دا چے دا کہ گل غندے پچاو دی زڑ خندے گما دا چے دا کہ گل غندے پچاو دی زڑ خندے گما یو کراسی کی غنی مصر دا یو خکلی مصر دا دا چے دا کہ گل غندے پچاو دی زڑ خندے گما کڑے خورو شوند دی پ ما دا غے نام دے او دویم مصر چے دے کڑے خورو شوند دا کڑے لفظ پے ابتدا کی رات لگا دا ساخت خوله نه دی اول نه مصر ډیر کلاسیکی غونډه ده دا چې لکه ګول غونډه په چاو دی زړه خندې ګم کړه خورو شوند دی په ما دغه انعام دی او دغه کې بل شعر دی واړو به منزل د سکون مونږ دی او حنیف خو واړو به منزل د سکون مونږ دی او حنیف خو یو بل نه هیرسته د بری چې ژوند ناکام دی یعنی وی چې ژوند زکه ناکام دی یو بل نه هیرسته د بری چې مونږ یو بل نه د بری کېدلو د ګټلو په مخه تلو هیرس کو نو واړو به منزل د سکون مونږ دی او حنیف خو یو بل نه هیرسته د بری چې ژوند ناکام دی نو دې کې دغه څه ځنی مصری چې کمی دی هغه لغنی غزل کې به خوندی پیدا کی یا چرته یو لښ چې کم دی هغه دی شاید لیک به خیاله کې بخونی د دې خپل لهجه خپل د کلی لهجه یا د کور خاندان د دې روزمره او لهجه روزمره داسې و چې دا یو لفظ استعمال کړی دی نو کچری نیت دی د چمن راتلو ته کیږي آشنا کچری نیت دی د چمن راتلو ته کیږي آشنا مخ پټې راشه چې د سرو ګلو ښکلا نه سوځي مخ پټې راشه دا ځینې چې پټ مخې راشه په کارو ځکه چې موږ وو چې دا سړی دا تور مخې دی او دا سپین مخې دی او دا دوه مخې دی نو په هغه انداز کې خو بیا پټ مخې په کارو خو دوی مخ پټې راشه نو شاید د دې دغه سیمې د دې دغه کور د دې دغه کلی لهجه داسې وه چې چا مخ پټې نو هغې ته پخمټ مخ پټې وایي حالانکه دا مخ پټې په ځای زه وایم چې په دې یکسانیت معنی پټ مخې په کارو چې موږ تور مخې سپین مخې دوه مخې نو بیا پټ مخې چې مخې پټې دغه څه د دې ځینې شعرونو کې موږ وو چې یو په شعر کې خو ابهام دی خو په هغې چې لیکسي کړو شي نو په هغې په دویم کېرت کې په دویم ځل لوستلو یا توجه سره لوستلو باندې په هغه شعر څوک پوه شي د دې ځینې شعرونو کې داسې ابهام دی چې زه خو په دوه ځله که درې ځله څلور ځله مې ولوستو کوشش مې وکړو خو زه پرې پوه نه شم لکه دا یو شعر دی کېدای شي تاسو پرې نور اورېدونکي پرې ښه پوه شي او زه غلط یم ستا د قلم جنبش زما اراده یو خو نه وه ستا د قلم جنبش زما اراده یو خو نه وه ځکه ژوندون کې زه آشنا په لر و بر پاتې شوم اوس دا قلم جنبش چاته اشاره ده ستا د قلم جنبش زما اراده یو خو نه وه ځکه ژوندون کې زه آشنا په لر و بر پاتې شوم نو د قلم جنبش دا اشاره چاته کوي دا خبره چاته کوي دلته کې اس نو واضح کیږي دغه څه په بل یو شعر کې د دې اشارې لګي کمزوري دي بل شعر دی وی مخکې مې پروا صد تیرو ازو هم نکللا مخکې مې پروا صد تیرو ازو هم نکللا اوس لسرو ګورونو هم یریګم د ازو پشان مخکې اوس مخکې مې پروا صد تیرو ازو هم نکللا اوس لسرو ګورونو هم یریګم د ازو پشان مخکې کم وخت اوس کم وخت ولی یری گم داس وو پشان یعنی دی کیوم صدا عمر تعین نشته صدا زمانه تعین نشته داس عمومی غونی خبره ته چی اشاره پکې کمزور ده دغه سیزنی شیرونه چې کوم دی د غور فکر کول نه پسوم پاره پویدل چې کوم دی دغه معنی او مفهوم نه واځي کیږي او بل شعر دی چې خپل خایس شو ورته اور هغه ګلاب جارمه چې خپل خایس شو ورته اور هغه ګلاب جارمه صفه مصر ده مفهوم واضح دی خپل دی چې خپل خایس شو ورته اور هغه ګلاب جارمه او دوی مه مصر ده عزیزه کاندې پر ظلمونه زل پرستانه سوزي عزیزه عزیزه کاندې پر ظلمونه زل پرستانه سوزي نو سنسبتونو کې داسې ابهام دی په اشاره کې داسې ابهام دی چې شعر موضوع شوی دی چې خپل خایس شو ورته اور هغه ګلاب جارمه عزیزه کاندې پر ظلمونه زل پرستانه سوزي نو دا وړي وړي داسې پکې خبرې دي چې کدا نه وي نو دغه غزل چې کوم دی لهجه دې غزل ده لفظونه دې غزل دي هغه نه چې کوم مفهوم را پیدا کیږي هغه دې غزل دی نو غزل خو کچه غزل نه دی خو ځینې ځکه دې غزل کې داسې ابهام دی چې په هغه باندې پوهېدل ګران شي او د کافی چې موږ خبره کوله چې رامش خلیل صاحب لیکل دي چې د کافی اوریدونکو چې کوم دی یا لوستونکو ځان ته متوجه کین وغه ما وځي داسې ناویات او ناشنا کافی اوریدونه نه دي په کافی باسنو اقبال خان په تیریو پروګرام کې په کافی باندې باس کړو نن یوم کړو او ما هم په تیر پروګرام کې وی چې زمونږ په پروګرام باندې کراچۍ کې مصطفی خاکسار دی او دغه نورو مرګورو جره څه دی چې رګي بحث تو
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼې پته دا voa.divanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voa_diva
زه کټکر سه اجازه تی لګ هغه باس په مخه
هغه د ضروری خبره د ما درته لاوي اډیر ضروری خبره د چداوی توحید سوې دي چې دا خو زموږ ټول داسې د بان شهران دي چې د دوی خبرې موږ ته ډیر لوی اهمیت لري په کار دي چې موږ دا غوي چې کومل د زړه خبرې چې دا غینه موږ خبر شو او چې موږ په ګډه جواب کولی شو چې هغه جواب ورکړي دا غیده خبرو مهرباني وکړه دا ډیر ښه خبره ده
ټکر صاحب کافی چې کوم دا زمون په مشرقي شاعرۍ کې پارابای فارسی اردو او پښتو کې نو د دې د کافی یو نظام دی پورا خو زمون په پښتو کې شاعران چې کوم دي څنګه چې اغي وزن او بهر او چپی او سیلابونه دا پیجنې او پدی باندې دمره گرفتي چې دا تر نه خطا کیږي نو بس څوک چې شاعري شروع کوي نو بس هغه شروع کی کافیو پیجنې وزن پیجنې بهر پیجنې نو د کافی په نظام باندې چرته زما د نظر څخه کتاب څخه مضمون هم نه دی تیر شوی چې پدی باندې یو مقاله یا مضمون لیکل شوی چې د کافی نظام څه دی او کافی خو په غزل کې ډیره اهم ده او اولنی باس په اردو کې مولانا الطاف حسین حالی په مقدمه شعر او شعرای کې کړو اردو کې دې بیا هم مباحث ته په کافی باندې زمون په پښتو کې نشته نو مونږ بیا زمونږ اکثر کسان چې په کافی باندې خبرو کې هغه کې زکوما او محمد اقبال خان کې یا نور شاعرانو دی باندې نمونه یو خو خپل د سمره چې مطالعه د بیاغي پرانا کې خبره کو بل چې زمونږ کوم خپل ذاتی خوخه نه خوخه وي باغي بنیاد خبره کو
بالکل
نو زه به مچ ذاتی خوخه نه خوخه چې کوم د باغي بنیاد باندې خبره کول چې دي هغه ځنی وخت کې ادب له نقصان شي او شی به زمان نه خوخه ولې هغه به ادب کې جایز وي هغه به د کافی په نظام کې جایز وي یا به یو شی زما خوخي خوغه به د کافی په نظام کې د شاعرۍ په اصولونو کې باغ ټیک نه وینو زه دا کوشش کوم چې زغه ذاتی خوخه نه خوخه خبره ونه کوم او یو داسې خبره وکم چې کوم زما د مطالعې په بنیاد ده او په کوم کې زما مثالونه هم راکمه دا سوچي کافی چې موږ وی اقبال خانوم لیک ذکر وکړو چې کافی چې کوم دا دی کې الفاظ خو بیل وی خو د دې صوت یا आवाज یو شانی نو دې ته سوچي کافی وي سوچي کافیه خدادا چې په غزل کې یو ځل استعمال شي نو دمره مناسب ده اردو کی مثالوں نشتا پختو کی ہم مثالوں نشتا او کہ غزل کی صوتی کافی ہے غزل کی دی یوزل جتا استعمالی کی بیا خوان نکی نو دی صوتی کافی یو خود عربی پوجی من صوتی کافی استعمالو او یو من دی ہندی پر لفظوں کی صوتی کافی استعمالو او یو من خپل د علاقے خپل د سیمې لهجه چې کوم ده د هغه په لهجه کې موږ صوتی کافی استعمالو ما خپل په مطالعه کې دا درې را وخت کړی دي د عربی مثال اقبال خان را کو چې زی او شعر ویمه په دې کې صوتی کافی استعمال شوی ده نو تا سره د زړه تړون چې دمره خاص ته تا سره د زړه تړون چې دمره خاص ته راته پاتې د مجنون د عشق میراث دی اوس خاص کې لفظ کې سواد راځي او میراث کې راځي ولې دا د دې دواړو آواز مونږ پښتانه چې کومو یا عجمیان چې کومو غیر عرب خلک چې نو مونږ سواد او سې دواړه چې کوم دي دا په سین باندې بدلو مونږ سکه د سواد آواز نشته مونږ تا سره د زړه ترون چې دمره خاص دی راته پاتې د مجنون د عشق میراث دی نو کې کافیه په غزل کې د سواد چلیږي او دا یو شعر په کې د میراث سی ولا راغی خدا خلاصي دي په سین باندې आवाज دواړو د سین د نو دې ته مو سوچي کافو چې حروف خو بل دي خو आवाज یو دی نو په غزل کې یو شعر چې کم دی هغه په سوچي کافی کې تړل چې کم دی هغه عیب نه دی بیا یو صورت بل دی چې موږ سکه دي هندای چې کم لفظونه دي او یا که د نورو د فارسی ژبې دي یا د عربی دي هغه موږ په مختلفو ژبو کې په مختلفو لهجو کې لیک موږ بدلو زه به د خوشحال خان خټک بابا یو شعر وایم هغه وی عارفان د سر په سترګو ګوتې کیږي
شعر دی یار
عارفان د سر په سترګو ګوتې کیږي د خپل زړه په سترګو ګوري تماشا کا عارفان عارفان د سر په سترګو ګوتی کیږي
بالکل
د خپل زړه په سترګو ګوري تماشا کا
بالکل
اوس د تماشا کا دا اوس رحمان بابا خټک لیجه دا د سر یغه کافی تړي خان د خپل زړه په سترګو ګوري تماشا کړه شین لفظا تماشا کړه خاندا کا فنا کړه او خو زمونږ زنی ز او نور ډیر شاعرانه او چې موږ چې دا کافیه تړونه موږ چې تماشا کا کیسه کا افسانه کا خزانه کا نو موږ الف سره نو موږ ګولې هي سره یو او موږ دا د خوشحال بابا دا شعر چې د خپل زړه په سترګو ګوره تماشا کا دا تماشا کا خندا کا فنا کا دا کافیه بر رحمان بابا سکینی یو به اومنی او یو اومنیستا ځکه چې د هغه لهجه چې کومه وه د هغې لهجه وه تماشا کا کیسه کا افسانه کا او د خوشحال بابا لهجه وه د خپل زړه په سترګو ګوري تماشا کا خندا کا فنا کا نو دا په لفظونو کې دا د لهجې فرق دی نو په لهجې کې هم فرق راشي نو لحاظه د لهجې فرق چې راغی نو موږ کافیه غلطه به نه ووایې ته یو صورت پکې ښه دی خوشحال بابا زه تاسو ته یو بله کافیه ښیمه د هغې صوتي کافیه د خوشحال بابا د اغه حدیث ته نه ملامل او بنیات هغه مل درو مدار کې
ملامل او بنیات یو بالکل
بنیات نو اوس ګورای چې دا ان ملامل او بنیات چې کوم دی بنیات نو ذکر سه به دا علامل او بنیات چې کوم دی دا د تیلاند زیر چې راځي نو دا خوشحال بابا اوس ګورې څنګه استعمال کړل صوتی کافی ده کدی لاس تنه کای نه رسی د زړه کړه را شواور علامال بنیات او سر پر پایا د خوشحال سره لباس کړي او به دی واخل لباسي دنیا کمزاته خدای دی واخل لباسي دنیا کمزاته کمزاته او علامال بنیات دا کافیه نه ده دا صوتی کافیه ده دا دلته کې جایز ده
بالکل
ځینې وخت دوی شاعران چې دي استادان شاعران چې دي هغه په لفظ کې تصرف کوي دا لفظ کې تبدیلی کوي دا هم شعري ضرورت ته زبده خوشحال خان تصرفات خو نه دا تصرفات چې خوشحال خان خټک کړی دي او کومه یې لولو او یو عام پښتون یې ګوري یو عام پښتون چې هیله پښتو لسته شي هغه هم پوه شي چې د دې لفظ معنی څه ده لکه خوشحال خان هغه کې تصرف کړی هغه کافي ته برابرې کړی ولی هغه سره جیبی کې خایس پیدا شوه دی جیبی کې نفس نه دی پیدا شوه
زم
پختل لار را سره ملشو نګارا زم پختل لار را سره ملشو نګارا شوخه غمزه ګرخ شوخه غمزه ګرخ خندرو ی خدارا او غاخ درګوهر په لب شکر ابرو کمانه تور باندې ناوک په دواړو سترګو خون خواره اوس ګوره خون خون خواره نه وی خون خواره نو دا دا دی الف کافی چې خوشحال بابا استعمالی نن په خپل لار را سره ملش و نګارا ملش و د مونس لپاره دی مابوبې لپاره دی جینه لپاره دی نن په خپل لار را سره ملش و نګارا شوخه غمزه ګره خندرو یا خدارا او واخه درغو هر په لب شکر ابرو کمانه تور باندې ناوک په دواړو سترګو خون خوارا یو خون خوارا دلته سړی پوه شي چې دا ښځې ته خون خوارا وي دا استادان چې کوم دي استادان شاعران چې کوم دي یا چې په جیبی باندې وګور دی هغه ځینې وخت کې لفظي تصرفات هم کوي نو د لفظ کې د تصرف کول هغه د کافي ته برابرول دا هم جایزه کافي ده او یو صورت بل دی په دغه څنګه صورت معنی په تیریو پروګرام کې اقبال خان خبر وکړ نو ما په کې داسې غږ وکړم اقبال خان سوچي کافیه به وینو اقبال خان وی چې نه کافیه نه ده کافیه او ردیف دواړه دي کې وی ردیف دي نو زه هغه کې زه خپل یو ربعي ویم دي چې ما سوچي کافیه استعمال کړ د فرق په ظاهر شي چې مغرور ګرځي په تکبر کې مغرور ګرځي په تکبر کې تل دې د ناز دي لکه د زر کې ما بل دینا من کړی څنګه غې کې د اخلم په تصور کې اوس تصور کې اوس تصور کې او تکبر کې تکبر کافی ده تصور کافی ده کې پکې ردیف ته تکبر کې او تصور کې خو دې دواړو سره ما سعودي کافی ردیف تړل دي مغرور ګرځي په تکبر کې تل دې د ناز دي لکه د زر کې او زر کې تصور کې تکبر کې نظر کې چې کوم دی دې کې کافی او ردیف دواړه نه راځي بلکې دا سوچي کافی دا او سوچي ردیف هم دی نو چې आवाज د لفظونو یو شان وي چې आवाज د لفظونو یو شان وي او په غزل کې یو ځل استعمال شي دا دا ایب نه دی بل یو وخت کې کما ته یاد شي ډیر مخکې زما د څه اندازې د شلدیش کاله مخکې په خبر نه با یو رساله وتله ما ته دی وخت کې رسالي نیم نه دی یاد خو ما ته د مدیر نیم یاد دی ګران محترم خدای دې وبخي شیر شیا تر خوي شه نه
ها
ها حبیب رساله او اخکر انو دی شیر شیا تر خوي به چرته په خبر کې بنا سونو دی عالم سره په دې کافي وب ډیر بس کو نو د سره باکسر اکثر زما په کافي من اختلاف نه ته په سړي باریکي نوکات را وخت کې نو ما به وچ نه نو هغه حواله سره هم کراچی کې خاکسار سے دو چیر پتی کافی منی خبر پکار دنو ما زبا دی خوشحال یا دو شیر اوی مچه دا خبر را لند شی آغا دا سیده چی یو کافی دا زی یو شیر اوی ما مثال لی پارا تمی او گورا وفاتا تمی او گورا وفاتا مخت مالا و جفاتا او را دیکی وفاتا جفاتا وفا و جفا کافی دا او ته چې کوم دی دا ردیف دی ته مې وګوره وفاته مخت ماړه و جفاته چې آشنا مې پکې نه وي دا دنیا دې شي میراته اوس ځینې ادیبان داسې وایي چې نه هلته خو وفاته جفاته دنیا ته تا ته ما ته داسې چې ردیف او کافیه به وي نو هغه به صحیح کافیه ده او صحیح ردیف دی میراته او ناویاته او زیاته دا خو یو لفظ دی دا خو دوه لفظونه نه دي لکه جفاته او وفاته جفاته دوه لفظونه دي میراته یو لفظ دی ناویاته یو لفظ دی زیاته یو لفظ دی یاره آیا دا کافیه ده خو نه نو دا چې دا کافیه چې دي دې لپاره چې بیا موږ کلاسیک سکې ځو او موږ چې خوشحال بابا سکې ځو موږ چې رحمان بابا سکې ځو نو داسې کافیه شته چې داسې کافی شته او زمونږ د کلاسیکي شاعرانو دا کافی تړلي دي استعمالی کړي دي نو موږ به هم بیا په پښتو کې استعمالو دغه وفاته جفاته او زیاته په دې کافی کې د خوشحال بابا دو شعرونه وایم یار مې کبرجن شو څه به ووایي و ماته یار مې کبرجن شو څه به ووایي و ماته درومه صبوري کړه نور به څه وایم و تاته او تل دروما صبوری کړه نور بس وایم وتاته او تل په ورټ ورټ جانم لایزله په ما خکی تل په ورټ ورټ جاړم
لایزله په ما خکی
او لا په ورټ ورټ جاړه چې ناشي خوخه زیاته لا په ورټ ورټ جاړه چې ناشي خوخه زیاته او دته زیاته یو
ده وا 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 بابا یار څه چیرونه دي ته بابا په ایمان ده
تل پر ورټ ورټ جاړه لا یې سړ په ما خکیږي لا په ورټ ورټ جاړه چې ناشي خوخه ناشي خوخي زیاته
خوخي زیاته
نو زیاته بره بره کافی ده ما تا او تا تا دو لفظونه دي ما تا 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 دو لفظونه دي او دته کې دی لا پر ورټ جاړه چې ناشي خوخي زیاته زیاته چې کوم دی یو لفظ
یو لفظ ته او
आवाज یو شان دی زیاته یو لسته ناویاته یو لسته میراته یو لسته بره ما تا 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 جفاته وفاته دو لفظونه دي خو आवाज یو شان دی نو کافی له ضروری ده نه ده چې لفظي کافی به هم برابري بلکې چې چېرته لفظي کافی نه برابر هلته صوتي کافی هم جایز ده خو صوتي کافی چې کم نه ده په غزل کې غزل جایز ده خو البته زه د اقبال خان دې خبرې سره پوره اتفاق لرم چې غزل غزل دی دې کافی ډیر خیال ساتل پکار دی
ټیکنیکل
مضبوطه کافی
تړل ټیکنیکل شی دی غزل یو ډیر زه ټیکنیکل شی دی کنه لکه څنګه چې زمون کله کې ډیر پاسانې لیکي ګوره ډاکټر صاحب زه خبره کوم زمونږه تکم زړه شهران ولوي پغی کې د سنتونو استعمال ته ګوره زمون په نن شهر کې ګوره د سنتونو استعمال هغه شر نه دی چې په کوم په زړه شهر کې زمونږه سنتونو څنګه استعمال کړي زمون خلک ګوره په غزل له اوسم د غزل چې کم ټیکنیکلټی سي پغی باندې په پوره توګه اوسم ګوره د خلک نه دی برابر
سنتونو استعمال تاسو ور ټکر سي پغی سنتونو استعمال سره با چې په جیب کې کم خوان پیدا کړي په مفهم کې به کم ډنګي والے وسط پیدا کړي ګوره یو عام خبره یو شاعر په غزل کې کوي او سمال چې هغه د کنان تلمی استعمال کړي او هغه چې د فرات تلمی استعمال کړي نو معنی کم دی ته ځي
بالکل په دې سنتونو په دې سنتونو په دې باندې بک خيري رتلون کې پروګرام کې په دې خامخه خبرې کوځي چې زمونږ د ځوان کول کې دي چې په دې پوه شي چې دا سنتونه وایي ستا د ام ډیره زړه ضروري خبرې دي نو د غزل سره سره په دې خبرو باندې هم د خپل خلک ویو خو زمونږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی مالا او زما پروډوسر نه هیڅ بي بي اجازه ترکه په لوي لمس پارو او خجون درته غواړو